پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج او اوقافو مشر یو وسلوال بریټ کې ټپې شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول بریټ په اړه د ځواب ویلو خبرداري ورکړ. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایی وژنه یاد کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولست رښتیا و نشي رسولی. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوي چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتابه لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د وروستیو وژنو پلټنې، محاکمې ته د وژونکو درونې او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو 40 کلونو غونډې په سر لوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده بریټ نن سهار د کندهار په 13 امنیتي حوزه کې شوې.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال بریټ سوی دی. په بریټ کې نوموړی سطي ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوان قلي اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي د وسلوالو موټر سایکل سپرو په بریټ کې وژل شول. د تیرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د حج او اوقافو پر رئیس د بریټ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2006 کال د جنورۍ د 3 د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراق او د عراقي ملیشیا یو شمیر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې و کاله بند محکوم شوی وو. د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 2 کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د اساسو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زموږ اخلو آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې انډونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دیني زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له ناامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخني ژوند ګواښي. د اوروزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو غواړ خپل مشمه مې دوغه سیمه سخره وسیدلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام ترو په منځنۍ صفه 12.5 او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ ل لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د انډونیزیا د پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي، دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو. مهرباني.
د اندونیزیا په پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړی چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړه مرسته وکړي. ښاغلی کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر مسؤولانو سره هم کتلی دي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځم بکورز ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د انډونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله انډونیزیا په افغانستان کې لروانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سور راشي. د انډونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مهال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کړی چې دواړه لوریو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که څه هم د انډونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلې چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د انډونیزیا نوی وړاندیز طلبای کوي کنه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوه کې کی یو په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد د اسانچاري په توګه
ډېره زیاته مننه. و موریدل چې د انډونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي کچرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دي چې منځګړتوب وکړي. تر دې پخوا هم د انډونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل ترین کور څخه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتونه ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزړن د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی، او له همدې کبله وژده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کې وي او کډ طالبانو تر ولکې لاندې سیمې وي د ماشومان د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیری یو نیم کال رئیسی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخنیوي ولې بلکې جمعات په جمعات هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوی شاوخوا یو لک او څلوي زر ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس واخته کولای شي ماشومان. موږ غوښتل دا چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره طریق کې کدي د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامل سره لري کده دبليو ټي سره لري کده نسب سره لري هغه د خپل کومران کو وزیر کې کومره ده او دا سره مشکل لري هغه وخت په وزارت ستامل واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کی قوت موږ ته هغه تم نه معلومیږي چې دې مشکل په کوم ځای کې دی. موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قلات وطن خبر ده، دا موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 څلوېش مشکوکي پیښه ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. دا امیر اختیار یاسد د چارواکو په وینا دا پیښه تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوي. خو اسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي. د جیډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګزړ ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم شوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 موټره او شاوخوا 1000 عدد بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیه کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6 تر 240 امپیره تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید شوي موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتونونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د هیواد په کچه 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتونونه، د مڼو او انارو 0 درجې سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پون 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 421 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي، ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهار شنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپریشي او اوس د 6% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه ده روښانه کړې چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوي بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمیر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینی زده کړو په دې مدرسه کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینی زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کمه کړې. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دینی زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړه کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل لستون سره مخامخ کېدل، اوس کولای شي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تللت ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه سوای کولای چې خپلې زده کړې وکړي. نو اوس تلې انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې که لوړه دوره یې که د حدیثو دوره یې ټول دوی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندی کیږي. او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 اوناس یا انجونې دي، او باقی هم الکواندی
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپ اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شزي اونیس پروگرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامنو سیمو کډه شوې کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده، په خپلوانو توضیح کېږي، یو کور نیول کېږي او بسته د سوچي اصلي مستحق دي هغوی په کورونا کې یو کس.
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. نو راغی اسلام کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي. د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سرکوي وروره هغوی نمونه نه دي کې په دې کښې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی دې کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیاءالله
مونږ خو عظمت خان ته خپل الله شاهد ده نغدې پیسې هم ورکړی دي. نو کله به نور به مستحق پیدا کېږي، کله به دا پیدا کېږي، بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو، وظیفه په غاړه ده، په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د دې یو تقریبا 15 فامیلو ته مونږ $200 مونږ دې ته ورکړی دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو، تبعیض چلند پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته یې په خپل وخت مرستې رسولې او که څوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول که هغه واما ولسوالۍ کې که حتی د موږ د کامدېش کوشتوس ورونه سې بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده، موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړی ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین را وغواړم، د هغې په مخ کې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالي چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی ده. عبدالته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پرې شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم تاسو سره په لیکه کې یم. کومه عریضه چې کومه نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوي لکه د کورونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینر ولګېږي باید زر تزر کم چې مسافر زی باید هغه چیک شي او باید کرونا ټیسټ ولا وشي. دا زاوی راتو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکمان کندهار ولایت د امنیت په اړه څه خبر کوم. ما د اسلام طالبان او د حکومت په دا وحله د ښار د اوربان د کې فصل او کې دا د شهر له لپاره فصل او خر په څه په هیات کې مو امن وي او په څه د کې ټول ژوند کوي. د دواړو څه د ښار او خر د فصل او السلام علیکم.
شهرغان زبل ولایت تر دا د لیزلې د ماده حکومت دا غشتنه ده چې دا مرسته سیږي دا د غریبان لپاره غلي دي خو د ټول خپل وخوړې د ملو ملو خلکو ته ورکړي. ما دا غشتنه ده چې ټول دا غریبان ته ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسېدو وسم توجه وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نغوکتی چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نور مسلکي خبريالانو امنیت تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیز سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولست رښتیا و نشي رسولي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په وسلوال بریټ کې ټپی او موټر چلون کوي او وجل شو. د کندهار د پولیسو بیان وایي چې دغه پیښنن سهار په دیرلسم امنیتي هاوز اړوند په چونۍ سیمه کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځي او ډیپلوماټیک پرسونل د هر ډول حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 230 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانوي د هغه د اوجدې مودې واکمنۍ د څباندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څکم 800 میلیون ډالره ملکیتونه اخیستي او پانګونه کړي ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کنخار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دعوا ده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنی واکمنو چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هېوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هېواد ته 155 ځای ورکړی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدی ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر کورتاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم. تر مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشر یاست. د دې ټولنې په اړه کوم څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي؟
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو.
تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو لپاره نکار کوي د دې ټولنې له لارې. که تاسو داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاتې شوی وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلې وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلې وي عملاً؟
ولینا لکه مونږ د ټولنې تاسیس شیدې په 95 کال کې تاسیس شوې ده. واقعیت چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو ستوري سره، د ډیرو معلومات سره زما مخامخ شوې یم او په ټولنې کې هم خوشبخت نه بوم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زمونږ د کار نه، زمونږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړی دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. مونږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، مونږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دغه خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، نه خسته ته د مارک سره مخامخ نه شي، کوم ګواښونه درته پیدا نه شي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته چې زه د همدې ټولنې یوه غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره می خبري وکړې د تعلیم په اهمیت می ورته خبري وکړې د خپلم چون بي سواده دی اغه هم د خبره یاد کړ چې واقعي تعلیم ډیر ارزښت لري خودي دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینه و لپاره دی او خځه هیڅ نشي کولای چې د کور نه بیرون لاړ شي دوی دا فکر کوي چې خځه یا د کور دی یا د ګور دی خو مو د دوی لپاره ډیر په تفصیل سره خبري وکړې نه غواړم چې هغه ټول خبرې دلته یاد کم ځکه وخت بم کم وي نو دې ته می دی اډ کو ترسو یو جریب زمکه د مونږ تراک ترسو پاکي مونږ خوانځي جوړ کو خوشبختانه به وایم چې پوسلن وخت کې باید دغه خوانځي چاريم پټې بم پرانستل شي دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم
اوس هم ورځمه د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به یې لري مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
وعلیکم السلام علیکم زمیر رحمان خبرې کوم د خوست ولایت ازادي میدان څخه پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول دی چې کوس موږ وګورو په تر پیستو کې د خدو ستونزې زیاتې دي دوی ته دوی څه پلان لري اوس بل خصوص دي مخکې دا ونه وخت چې ما نه هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ازادي میدان خو امن لرونکي ولسوالۍ ده د هغه خدو د ستونزو په اړه دوه پلان لري چې ازادي میدان د پلان واخی سفر وکړي یو پښتنه باندې
لومړی خو میرحمن ورو ته زیات سلامونه وړاندې کوم میرحمن ورو ته تم د زیزی میدان ولسوالۍ از زیزی میدان ولسوالۍ ته تلې ما وکړه چې زه د جنت یو ټوټه بولم چې ډیر خیسونال ته پرته دي ډیر خیسونال ته موجود دي خلک هم ډیر درنه خلک دي ډیر ملمپال خلک دي زور نه ډیر منندوی یم زمونږ د خوست ټولو خیسه او امن ولسوالۍ هم دغه ده زه تلې وم بشیر خور التما دی خزو ورس نه دی مور ورز وا دی مور ورز زیات المنزل کیږي دی خزو ورز المنزل کیږي اما موثریت ډیر زیات نه بولم هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یادی خزو ورس کوي المنزل کیږي یادی مور ورز المنزل کیږي هم دغه په مرکز کې المنزل کیږي هم دغه تعلیم افتخ وین دي تو شوې دغه راتلیږي دا زم د مور د حقوقونه خبره ما چې مور څومره حقوق لري مور ته باید څومره درناوی وکړو څومره احترام وساتو دي خزو حقوقونه زه خبره ما چې خزو کوم حقوق واړی څه ډول تر لاسه کوچی وکړو اما مسریتي په غزي کې زه بولم چې دغه په اطراف کې باید ول منزل شي اطراف ته باید مونږ لاړ شو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دی خبري هغه خزي هغه ورونه چې د امور د حقوقونه نه دی خبري البته باید موږ دغه برنامه جوړی کول ته موږ د دوی ورځي ول منځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي زما لومړی زوما په خوست کې بیا د کوم چې از میدان ولسوالۍ ته می سفر کړی دی ما سره زه یوازې نه ومتري ما ډیره ډیره دینه کې تقریبا موږ تر 25 پورې زمنګ د ټولنې نور غړي ودام را سره وي د زنه مو میوام وخصه د بینرمم جوړ کو اټل ور سره په اړیکې کې و ما دی یو مکتب امیر وغه سره په تماس کیو د شین می وخه سل د مور ورس میل تول منزله هغه بیچاره مرغان یک فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالی اکثر خلک زمونږ په د اسکارې پلیټو پیا د کما یا په نور برخو کې دوی مړکیږي زمونږ ډیر خويندې دي چالتہ به سرپرست پاتې کیږي زمونږ ډیر مرغان دي چې هغه زمانی وشل کیږي زمونږ ډیر مشومان دي چې هغه به پلار کیږي او ډیر خويندې دي چې به ورور کیږي ډیر دغه سم دل نه د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته زه لاړم هغه خزو نمونه مې املیس کړل چې هغه زمانی په پولیسو کې شهیدان شوی او په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوی او د وطن د دفاع لپاره کار کوي په هغه کې شهیدان شوی او هغه نمونه مې هم واخیستل البته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل څومره سمې وسو هغه کومک مې مرسته کړې دی د مور ورځ مې ملته ول منزله او دې سره په څنګ کې هغه متعلمي خويندې چې هغه په اتم کې پلسم کې پیولسم کې وي هغه هم دې ته تشویق کړي ځکه چې زمونږ په لیدل واقعي چې ډېر خاروخیا واخیستل دوی سره موږ ډېر ښه خبرې وکړې دوی اړیکې موږ سره وسامشته تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري زمو سره اړیکې لرم ان شاء الله پر راتلونکي کې به نور برنامه هلته موږ نور کار به موږ تل کوو دوی مو دې پورې وحاڅولې دوی ته مدا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې تاسو باید د تفاعل په فعالیتونو وکړي او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړي تعلیم څومره ارزښت لري تعلیم کې باید تاسو څومره مختل اړه شي او تاسو ژوند څومره روښانه کول شي اني هغه څه چې زموږ د وسه کې د لغه مو وکړ لومړی موږ چې زمیدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مال ته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم شاید ډېر خامیو پیژنې خو زه دا غډار در کوم چې ان شاء الله پر اتلن کې کې به زمونږ سفرونه هم وي زمونږ فعالیتونه به ملته د مالري ازبود یغه خوند سره کومک همکاري هم کومه چې مو چې پوس کې په دولت به مغه کو او د نمې مام دغه هيله ده یو چې وروره تاسو باید مونږ سره د خپل ولسوالۍ په مقابل کې همکار او سګ د خپل ولسوالۍ سنځي باید مونږ سره شریک کړي ځکه چې د یو لسخه تک نه خيږي نو تاسو باید وروره مونږ سره یو لاس شي مونږ تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطراف او غنا خوالې سنځي چې باید په ګډه مبارزه وکړو په ګډه ورته د پایت کې کېږو ان شاء الله مطمئن ته وسیږي چې زمونږ سفرونه به وي او زمونږ فعالیتونه به وي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي
بلاله خورتا ته پرمه زینب کو ته سلامونه وکړي وړاندې کوم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری
څنګه هو وخت چې د سنځي په خاډو په ولسان کې خصوصا فوټو لري او یو څنګه دا چې تاسو د مشران سره یادې ولرم سره ناشې کړی کنه په دې باندې چې خلک غنوت ورتيږي میراث په باندې د تخوت نو ورتيږي او بل دا چې خلک په بده کې ورتيږي یا ډېر بد غلط تاسو باید هغه ته ورتيږي دا واخله یو د ورستو د نثیر شوی دا سفرې ورسره دوی سفر غلري کنه طبيعي
اورو ته تم سلام وړاندې کوم نو مې دې نوم دی وانه خسو په دې وخانه سره لکه دا ډیر خبر ته اشاره وکړه شاید د زمنګ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي زمنګ هر فعالیت د زمنګ د پیج نه زمنګ د پانی نه خبريږي موږ راپور ورکو موږ په دې حصہ کې مور را خپل د وسې کار مکړه دي په اوس وخت کې زمونږ د ټولنې یو هدف همدغه دی په اوس لاندې وخت کې به ان شاء الله زمونږ دغه کمپاین پیل کیږي دی ولور مسایل دي ځکه د کورونا لی وجې موږ نشو کولای هغه وسی او غلوې فعالیتونه موږ تر سره کوچ زیات نه سره ټولې کو زیات غونډې جوړې کو ځکه کورونا دا د دې ته باید موږ فکر وی زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکم او په هغه کې باید موږ مختلف شو وروره خبره دی پر ځای ده هغه ته کوم فکر وکړم چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه پخوانی انانات او کلچر تر اوسه هم پرې حاکم دی اوسه پرې موجود دی اول زبر دی دینی عالمان یاد کما هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپل خور لور ته هر سړی ورکی اول زمونږ دینی علما و دا اقدام نه کړي تر ټولو زیات په زیات پیسې هم خپل لونه ودوینه مگر خرڅوي او هیڅ یو عالم دینی عالمانه دل چې خپل لور ته ورکړي میراث حق ورکړي وبخې میراث حق دوی نه دی ورکړي نو د سره خپل بحثونه کړي دي زور سره په ګردي موضوع کې ناسمه په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي ځکه دوی ملمنه ویزام او زیات فوکس مون په دې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د خځو لپاره ډیر کار وکړو خوشبختانه اویلې شما چې په اوس وخت کې په بده کې خوندې نه دی ورکل شوی مخکې به ډېر زیاتې وي د غوښتنو ته ډېره حاله پوری حل شوی دی داسې ستونزې پر موږ بیان دي لیدلې مخکې به کېدل چې په ماشونوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به په قصاص کې ورته دغه مسایل ته ډېره حل شوی دی موږ خپل مبارزان په دې برخه کې کړی دا زموږ د ټولنې ډېر په خوا فعالیتونه چې موږ تر سره کړی دي خو په اوس وخت کې ازادې بدبختی او سره لامل همدغه دی زیات ولور یا دومه چې ډیرې کورنۍ ته د غسنځي پیدا کیږي زمونږ ډیرې ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته زیال تبیا دي مړ ژوندې پته نه لګيږي چې د مړ کیږي او ژوندې راځي خو مثال موږ تاسو په ایران کې لیدل شو چې زمونږ ورونه وسو ځول شو زمونږ ورونه دي د ماهیان خوراک شو سمندرونو ته واچول شو دغه چې یو आवाज الهت همدغه دي چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل دینه پکې په خاطر او ځې کړي وغه راواده کی یعنی زیات ولور ډیر سنجره ما څه کوي په اوس وخت کې دغه سنځم ډیر زیات شوی دا زمایله مم دغه د سپدی برخه کې مونږ زیات پاتې شو ډیر کار وکړو او موثره نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو خمنه زما ترخه جوړ شي تر څو مونږ هدف ته ورسیږو خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتني ځواب شي وي او د دې د اخیری پښتنه دغه چې سوبری ته سفر کوي کنه ولې نورور زبه حتمان سوبری تم در زمزکه چې تاسو زمونږ ورونه یې سوبری زمونږ خیصه ولسوالی د زمونږ خیصه خلک ته پکې ژوند کی نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبری ته هم در زم باکت تلی ما لشیر ته تلی ما مسخیل ته تلی ما ز میدان ته تلی ما کالندر ته تلی ما سوبری نه پاتې دي ان شاء الله سوبری ته په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مهم هیله هم دغه
تاسو د فعالیتونو للارې او د همدار از د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونزه حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغه شذې تور کول سي چې د هغې حق کیږي دا کوم شذې چې ودیږي او دا هم چې ولور کاچې راټیټه سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شذو باندې تاو ترخوالې زیاتوی او تریو زیات ودونه بنه کوي
بشیر کور لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وای چې دغه خزو چارې ست دغه کار نه مخته بو زیات دی وظیفه یاد کو چې دی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې دی ولور په مسالې کې باید زیات بحثونه وکي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې دی ټولو ونده ضرورت بولا په دې کې به ټول داخلي وسیګه هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ کا قومي مشران دی هغه کا مدني نهادونه دی هغه کا ولایتي شورا ده هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلي د یو چا دی وس کار نه دی هو زه په اوس وخت کې په دیني زیات بحثونه کېږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم د ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلې چې د یو کار موثق په غزې کې سرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ به ډېر خبرې وکړو زیات خبرې وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نه بلکېږي نو دې لپاره اوس موږ یو ترخه جوړه کړې ده زموږ ټولنه لکه مخکې مې زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دې موږ زیات برنامه نشو نیولای مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو ولته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کوم موږ یو خطر خو جوړ کړی دی چې ان شاء الله زموږ دغه ترخه به کامیاب وي او دغه څنډه زیات ولور چې دغه به د منځ ځي تاسو فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې ک چار سنې تکیب کړی وی دی پر ځای چې د قضیا او کچا ټیټه شي د قضیا او کچا د تاریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده اله دې زیات هم دغه بولم یو خوده هم دی چې ډیر خلک وایي چې د غوړي مخکې ټیټه اوس ولې جګه شو سیلتونه دي دا هم د مخکې خلک د قانون نه خبرو او مخکې خلک د دین نه خبرو چې دغه حق لرمه او د حق زچیرته تر لاسه کوم په کور کې په منی ظلم زیاتې کیږي زچیرته باید لاړ شم خاص جاری ست لاړ شم چې ته عریضه وکم چې ته خپل پیشنهادات وړاندې کوم نو اوس خلک پوښې وې دي ځکه د رسنۍ نام د خبر نخبريږي په میډیا او کې په هر ځای یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چې ته مراجعه وکم نو دې په خاطر دغه کچه زیات نه بولم دی کولای شي چې حالت لاړ شي حالت خپل څنګه درج کی او د خپل حق وختلو په مقابل کې دی ودرېږي نو دا د ګراف لور شوې نه دی بیا هم د سره پسند کې د غسون دي چې د منځ نه زی د سوند چې نورم پرخیږي د مشکلات کڅومره فکر مونږ تاسو کو ډیر سوالاتونه راغلي دي په ډیر کورنۍ کې ډیر سوند مشکلات اوس نشته لکه ډیر په خواخه زوب چې زمونږ وختونه تیرول ډیر په خواني مرګانه چې مونږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نواکته چې ډیر تکلیفونه په دې باندې تیر شوی دي په اوس وخت کې په خازو باندې غړول تکلیفونه نشته د سره بیا ولې د غسون دي مشکلات په کورنۍ کې نه هلکې کې زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو د خپل همکارانو سره کې نه سنور خلک مراټول کړ ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دی له ارخصه سو مثال لم تاسو ته ایدول شمه یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدل یو خور و هغه چې کله واده کړ په ډیر زیات نرخ نه ودکړه معلومات راتنه کی خو ډیر زیات پیسې ور باندې واخیست تقریبا ولکه اتلکه پوري وو د ولکه اتلکه پور ډیر زیات په دغه سي یو سرحدي ولایت کې په دغه سي ولایت کې چې اوس په جنگ کې خلکو مشکلات ستونزې ډیر دي اقتصادي نو ډیر زیات پیسې کیږي دا غوړ مجبور شو چې ځکه خزې کې نست ډیر وخت پوري تل کې نست زمونږ په ټولنه کې دا خبره چې خزه څوک واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زره نور واده شي. ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چیته کوله چې ته خزه راشي راوړلې خزه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه اوتانی ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیره زیاته کینی سایه خوایلا سوچه ولدې خو په وظیفونه کې ځکه اته لکه ډیره زیاته پیسې دي. هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خرڅ کړه. اول خبر غل کورنۍ ته دا خبر وکړه چې خېدمره پیسې وس واخلای مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو خور لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله مونږ خپل کور کې شکر الحمدلله سامان لرو مشکا پیاله هر څه لرو دته د خپل اوتاک سامان واخلې نور پیسې مونږ نه لرو کتا سو کښې راته و درېږي ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کو خو مونږ سره واده وکړو د پرده پټ شي او هغه فامیل ورته نه درېدل ورته چې یو روپۍ چې پکې کم وي بیا مونږ خپل لور ته ستنه شو درکول یو روپۍ چې کم وي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه یې خرڅ کړه مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکل هډوکی بولي څومره تکلیف چې کوم نه راشي څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو مونږ د خپل پلار نیکل هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه یې خرڅ کړه ازمکه یې خرڅ کړه ټولې پیسې یې ورکړي کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه ناوی پسې درې موټره راډکو دا کې مختص سامان ورته خېستی و چې ټول خلک د سو ورته غاخ په خوله پاتې شول نو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی د ټول ورته حیران و چې د څه ډول سامان ورته خېستی دا څه شی دی. نو دغه هلک چې و د ناوی چې ورته راوړله د سره د پټرولو بشکا و په لاس کې د پټرولو موټر باندې و په شاله لکه اوبه په قسم ته و په شاله ورلګی تی ورکړو درې موټر یې وسوځول ټول خلک و د واده خوشحالي په غم بدله شوه یعنې د دواړو اړخونو په منځ کې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو واقعیت چې دی په قسم ته مونږ نوره ډېر زیات مثالونه لرو ډېر نوره کیسې کې موجودې دي ټول مشکلات ټول تاوتریخوالی ټولې ستونزې چې رامنځته کېږي د دې پر ځای رامنځته کېږي ویلې چې تا زه دومره مجبور کړم چې زه ځمکه خرڅه کړم زما ځمکې ته دې ونه کتل زه ستا په درېمو ټولو سامانو باندې ستا کوم چې ماته دې راوړې دي یعنې غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کېږي. او ډېر می دغه سينوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوشته و کی هغه نفر چې ورسته پښتنه کو چې هغه چیرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه جزای ته لاړو په دې کې چې د لس نفر زی په دې کې دا دوه نفر روغ راځي دا اوته نفر د مایان خوراک کیږي څوګي سوځوي څوګو حالت د یخنې نمړ کیږي څوګ دلوګې نمړ کیږي یعنی ولی موږ تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په پښتو کې جنگيږي یو طرف نه په دفاع دی وطن د دفاع په برخه کې سر نه ورکړي کوي مړکیږي شهیدان کیږي او بل خوانه مونږ ولور دومره زیات کړی دی چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځه دي واقعیت چې دغه دی افسوس زیات دی مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې مونږ ته اسلام راخیل دی هغه څه مونږ ومنو چې مونږ ته اسلام راخودل دي. اسلام کې دومره زده ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوښ کړی هغه په هر صورت چې وي هغه کا د ولور کې وي هغه کا په پونه د کور په نورو مسایل کې وي ظلم اسلام نه دی خوښ کړی اسلام دی دوستۍ دین دی. او پاتې شوه بله خبره چې خلک به ډېر وادونه نه کوي واقعیت چې دغه یو معمول ګرځېدلی دی چې ډېری زموږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي تعلیم یافته ښځه کوي تعلیم یافته ښځه خیر په اسلام کې مونږ فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور ښځو ته یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي خو بیا هم دې ورونو ته مونږ دغه خبره هم یادوو او دا خبره هم ورته کوو چې دغه جواز یې تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه آیا ته خبر یې چې د څلور ښځو باید څه ډول ته وساتې ځکه چې زموږ پیغمبر یولس خزه کړی وی د ور سره څه ډول چالان کولو د ور سره څه ډول برخورد کولو هیڅ په مس کې توپیر نه وو. نو دې خیر د دوی خزه کوي کسل ور خزه کوي اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونه کې زیاتېږي نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري تولنه به دی خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړی دي چې په دې حدود کی ته کولای شي چې سرور خځو کې دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خځه څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول چې په دې اساس ته کولای شي بل خځو کې او بل خځه چې کله وکړه وروره ته باید د دوه خځو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي یو خځه چې په کومه سرګ ګوري بری خځه ته به په مغه سرګ ګوري یو خځه چې تر اوري بری خځه ته به مغه راوړي هر څه کې پیسې کې به باید فرق نه پلي باس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زموږ دینی علماي بربر وایي د رسنې نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاتې دو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکه روغو بیا چا پوښتنه کړو چې دا غوړي د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دی خزی سره یې خشون کول او بل خزی ته دی خزی پر سرګنه قتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف یې داسې فال شوی و نو دیر انجام هم بیده شده چی تا دوی مخزه کوی سا انجام با دیر اولوی
دیر مانن زینب جانی تاسی شی خبری وکلی یو خبر با زست تاس ده خبرو پا تعقیب وکلم چی تاسو یادوانه وکلی چیز مر پیغمبر ده اسلام یوولس شزی کلی وی ده یادوولو ورده ده چی ده یوولس شزی پر یو زینوی کلی او همدار از ده اسلام ده پیغمبر لمری میرمن بی بی خدیجه چی وفات سو بیا ده هغه وروسته ده نورودونه وکل ده بی بی خدیجه پژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده همدا یو میرمن یو ته زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ دې خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم
که دیموکراسی نوای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نوای د جنو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسی نوای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي